سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې شپږ بجې دي. تاسو زموږه کله ساده رادیو نه اوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو د سندو او سوداګرۍ وزارت وایي چې تیر 1403 لمریز کال کې له هند سره د سوداګرۍ کچه 790 میلیونه ډالر وه. د دغه وزارت ویاند عبدالسلام جواد نن سه شنبې رسنیو ته ویلي چې د سوداګرۍ په دې کچه کې 628 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات او 230 میلیونه په ارزښت واردات شامل دي. کته معلومه نه ده چې افغانستان له هند کوم توکي وارد کړي، خو جواد ویلي دي چې دوی هند ته انځر، انجا، زعفران، ممیز، شنه زیره او بادام صادر کړي دي. افغانستان د چابهار او واګې بندرونو او یو هوایي دهلیز لارې له هند سره سوداګري سره راکړه ورکړه کوي او افغان سوداګر پخوا ویلي وو پاکستان له هند سره ترانزیت کې ورسره لازمه همکاري نه کوي. د افغانستان په لاسو ولایتونو کې نن د بارانونو او احتمالي سیلونو وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره کړې ویلي چې په تخار، بغلان، سمنګان، سرپل، بامیان، دایکنډي، غور، ننګرهار، لوګر او پکتیا کې له 10 تر 15 میلی متر پورې د باران د اورېدو اټکل شوی دی. په دې خبر پاڼه کې د هم راغلي دي چې د افغانستان په یو شمېر شمالي، جنوب ختیځو، لویدیځو او مرکزي سیمو کې د سالنګونو په ګډون د تیزو بادونو امکان شته چې سرعت یې په بیلابیلو سیمو کې له 50 څخه تر 100 کیلومترو په ساعت کې اټکل کیږي. د ایران د دولتي رسنیو په وینا په بندر عباس کې د 14 د قربانیانو شمیر اویو ته رسیدلی او د ټپیانو شمیر تر 200 اوښتی دی. چارواکو پرون ناوخته وویل چې د 48 ساعتونو له تیرېدو وروسته لهم دا اور چې د شهید رجایی په بندر کې لګیدلی نه دی مړ شوی، خو تر کنټرول لاندې راغلی دی. چارواکو تر اوسه د شهید رجایی په بندر کې د اپریل د 16 نیټې د 14 علت سم روښانه کړی نه دی، خو خپلواکو متخصصینو ویلي دي چې دا 14 په ناسمه توګه د سوډیم پر کلورایډ د زیرمې له امله رامنځته شوې ده. سوډیم پر کلورایډ د توغندیو د سون په موادو کې کارول کیږي. او د اوکراین او روسیې ترمنځ د بریدونو په تبادله کې نن سهار یوه 12 کلنه نجلۍ د اوکراین په دنیپرو پتروفسک سیمه کې او 2 تنه نور د روسیې په سرحدي سیمه بلګرود کې وژل شوې دي. د اوکراین هوایي ځواک ویلي چې روسیې یوازې تیرو 24 ساعتونو کې پر اوکراین 100 بیپیلوټه الوتکې توغولې دي. دا د غبریدونو پایله کې اوکراین ته مالي زیان اوښتی او 3 تنه پکې ټپین شوي هم دي. بل لور ته روسي چارواکو ویلي بلګرود کې پر یوه موټره د اوکراینی ځواکونو برید کې 2 تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر له اوکراین سره 3 ورځنی اوربند اعلان کړی دی. دغه اوربند به د مې میاشتې له 8 تر 10 پورې نافذ وي چې د نازي جرمنانو په وړاندې د شوروي اتحاد د بریا له 8 کلیزې سره برابرې شپې ورځې دي. د اوکراین ولسمشر د پوتین دغه اعلان نمایشي بللی دی. خبرونه مو واوریدل او نن در سره دا مطالب واوریدل شي. له پاکستان راستنه شوی کډوال شکایت کوي چې لستون دي سره مخ دي.
خوراکي مشکلات کې موږ دي خوراک د پاره هیڅ نه لري. څار کې ماشومان ژاړي چې یو سراوړي کور ته مخام چلار شو نو بیا را سره هیڅ نه د کارونو بيخي نشته.
دا کډوال په داسال کې شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیت سیار وای له پاکستان ویدان راستنه شو کډوالو ته د بشري مرستو لپاره کافي بودیجه نه لري. بل پلاو بیا د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو وای چې د خوراکي توکو به هم لوړ شوي.
ولن ته په بازار کې 1500 تر 1700 پورې قیمت لري. همداسې که غوړي وګوري که نور خوراکي مواد ګران شوي دي.
پکتیا ته به هم ورشو چې د یوې لسیزې دښمني په دوستي اوښتې ده. ماشو د دښمني د څه موضوع پر سر راپورته شوی و په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. په پای کې به ستاسو پیغامونه هم راواخلو. نور مقاله به مشتمل تیار وغواړو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه د خبري خبرونه کې مو ظفر د سیال د شفیق ارده تخنیکی چارو په سمبالښت قربانې یو. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو الی کمشنری یونیسیار وایي له پاکستان او ایران افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو د وضعیت د حل لپاره د بودیجې له کمښت سره مخ دي. د غزازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون د اپریل په 28مه خبر کړی ویلي چې د روان کال په دمړی او دریو میاشتو کې د اړتیا وړ بودیجې یوازې 6% ترلاسه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې پاکستان له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ یې تیزه کړې ده. دغه شان لیرانه هم د بیا ستاد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. افغانستان ته یو شمېر ستنې شوې کورنۍ وایي چې په کور دننه له سختو ستونزو او بې وسلۍ سره مخ دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې له ایران او پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په تیزۍ روانه ده، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیسیار ویلي د راستنیدونکو کډوالو د وضعیت د حل لپاره د بودیجې له کمښت سره مخ دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون د اپریل په 28مه خپور کړی ویلي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د اړتیا وړ بودیجې یوازې 6% ترلاسه کړي. یونیسیار ویلي چې په دې موده کې د 1.1 میلیون ډالر اړتیا وړ بودیجې څخه یوازې 9 میلیونه ترلاسه کړي چې د راستنیدونکو کډوالو ترمنځ یې د بیړنۍ سرپناه مرستې اړتیا لاپسې زیاته کړي. په راپور کې راغلي چې د دې بودیجې سره دوی یوازې د کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1,03,299 څخه زیاتو کسانو ته د سرپناه او حفظ الصحې مرستې چمتو کړي، خو دا د هغه خلکو د شمېر 10% جوړوي چې دوی هدف ټاکلی وو. دا په داسې حال کې ده چې د روان اپریل له لومړۍ نیټې پاکستان له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه کړې. دغه راز له ایران هم په تېرو 2 کلونو کې د بیا اسناد د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ روانه ده. افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي په کور دننه له سختې بې وزلۍ او بېکارۍ سره مخ دي. نور محمد چې نږدې 6 ورځې مخکې له پاکستانه ستون شوی او اوس مهال په جلال آباد ښار کې په یو کرایي کور کې اوسېږي، وایي د خپلې کورنۍ لپاره آن نفقه نشي پیدا کولی.
او دلته خو کارونه هم ډېر بېخي کارونه هم نشته، بل ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو. دلته اوس دغه خوراکي مشکلات دي، موږ بېخي خوراک دپاره هیڅ نه لرو. سهار کې ماشومان ژاړي چې یو څه راوړي کور ته، ماښام چې لاړ شو نو بیا را سره هیڅ نه. دلته کارونه هم بېخي نشته دی، موږ بېخي تنګ یو، ډېر زیات تنګ یو. ژوند کې ځوانان یو، سوال هم نشو کړی چاته، چاته لاس هم نشو نیوی، خو نور مجبور یو، بېخي ډېر مجبور یو.
له ایران تازه ستون شوی یو کډوال محمود چې اوس مهال په کابل کې میشته هم له ورته ستونزې سره ټکوي. دوه کاله په تهران کې وم، هلته مې کار کولو، ویزه مې ختمه شوې وه، پولیسو د کار له ځای ونیولم او افغانستان ته یې راواړولم. دلته نه کار شته، نه روزګار شته، حیران یو څه وکړو، چرته لاړ شو؟ سرپناه مو نشته. د دولت غواړو چې راستنو شویو کسانو سره مرستې وکړي او دوی ته خاصه پاملرنه وکړي. دغه ستانه کړل شوي کډوال وایي د مرستو ژمنې ورسره شوي، خو هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیسیار د اپریل په 6مه ویلي چې د دې میاشتې له لومړۍ تر دې دمه له پاکستانه نږدې 1,60,000 افغان کډوال ستانه شوي چې په دې کې یو شمېر یې په زور ایستل شوي. یونیسیار د اپریل په 14مه په یو راپور کې دا هم ویلي چې د مارچ له 6مې د اپریل تر 14مې پورې بیا 9,300 افغان کډوال له ایران خپل هیواد ته تللي چې له دې شمېرې 55,000 کسان په زور ایستل شوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت له مرګلو ملتونو غوښتي چې په جبري ډول له ګاونډیو هېوادونو د افغانانو ستنولو په مخنیوي کې جدي اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه لیکلي، د طالبانو د ریاست الوزرا اداري مرستیال ملا عبدالسلام حنیفي د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیال ټام فلیچر سره په لیدنه کې ویلي چې په جبري ډول د افغان کډوالو ایستل د ګاونډیتوب له اصولو او نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم ورته غوښتنې کړي، خو د کوربه هېوادونو له لوري نه دي منل شوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هېواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې افغانستان ته د کډوالو بېسارې ستنېدنې د دې هېواد کمزوري اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړی. تازه پرون دوشنبه د اپریل 28مه د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیون دوجاریک په یو خبري کنفرانس کې وویل چې اوس مهال په افغانستان کې 23 میلیونه خلک چې د دې هېواد له نیمایي ډېر نفوس جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. نوموړي د بشري مرستو لپاره د افغانانو اړتیا ته په اشاره سره وویل چې ملګري ملتونه او د دوی شریکان د افغانستان لپاره د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان په لس ولایتونو کې نن د بارانونو او احتمالي سیلونو وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په خبر پاڼه کې چې پرونی خبره کړې ویلي چې پاته ښار، بغلان، سمنګان، سرپل، بامیان، دایکندي، غور، ننګرهار، لوګر او پکتیا کې له لسو تر 15 ملي متره پورې د باران د اورېدو اټکل شوی دی. په خبر پاڼه کې دا هم راغلی دی چې د افغانستان په یو شمېر شمالي، جنوب ختیځو، لویدیځو او مرکزي سیمو کې د سالنګونو په ګډون د تیزو بادونو امکان شته چې سرعت یې په بېلا بېلو سیمو کې له 50 تر 100 کیلومتره پورې اټکل شوی دی. خو دا چې ولې په د اوړي په دغې وخت کې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په شمالي او جنوب ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې بارانونه کېږي، علت یې زما همکار احمد چیبر د ځمکې پېژندنې او همدارنګه د اوبو او د اوبو لګونې له متخصص ولی مدقیق سره په دې اړه خبرې کړې او په پیل کې ورنه همدا علت پوښتلی دی.
د دې سیلابونو وتل نوې خبره نه ده. په افغانستان کې موږ هر کال دغه سره مخ یو، زموږ هیوادوال فقط په عاجله توګه په داسې حالاتو کې چې اوس د سیلابو تقریبا فصل ورته ویل کېږي، هغه خلکو چې خپل کورونه یې په خوړونو کې جوړ کړي یا د خوړو ته نږدې جوړ کړي یا سیلراو چې ورته وایي دو سره نږدې او هلته د اوبو د راوتلو امکانات هلته سل په سلو کې دي. که دلته د دوی کورونه وي نو زما مشوره به دوی ته دا وي چې حداقل چې کله د باران کېږي او سیلابونه راولي نو دوی باید خپل کورونه پرېږدي چې هغه ځاني تلفاتو مخنیوی وشي.
مدقیق صاحب، په تیرو کلونو کې چې په افغانستان کې سیلابونه راغلي دي او ازادي راډیو کوم راپورونه خپره کړي دي، کله ناکله خلک داسې چې د سیل اوبه ټیټي وي، خلک ورځي لرګي ترې راباسي چې بیا دا وروسته نور سیلونه پسې راځي. فکر کوي چې دغه خطر همیشه متوجه دی چې بیا نور سیل پسې راشي او خلک یوسي.
ګورې د شیبر سر دغه سیل چې کله راوځي نو په اوله کې د اوبو کچه ټیټه وي، ولې وروسته د اوبو هم استعداد قوت زیاتېږي، استعداد زیاتېږي او هم د اوبو هغه سفر لوړېږي. نو دا ډېر زیات خطرناکه کار ده که چېرې وګړي دغه غواړي داسې کار وکړي نو د دوی ژوند خطر کې دی، دا کار ونه کړي.
کله ناکله چې سیلونه راغلي دي خلک وارخطا شي، مثلا خصوصا د شپې په مخه وارخطا شي او چې له کوره راوځي بیا بیرته ستانه شي، ځکه خوار خلک دي، غریب خلک دي، دوی غواړي چې د کور وسایل هم له ځان سره وباسي. په دې برخه کې باید څوک
کله سیلاب رامنځته کېږي نو ښه خبر دا ده چې له هغه نه مخکې دوی ځانونه وباسي. البته که چېرې حکومتي مربوطه اداره دوی ته خبر ورکوي او د هغوی دغه خبر او مشوره دوی جدي په پام کې ونیسي، او خصوصا هغه کورونه چې هغوی یعنی خامه کورونه دي، ډېر ټینګه دي او د اوبو سره نږدې دي، د اوبو سطح د پورته کېدو په نتیجه کې دا په خطر سره مخ کېږي، نو دوی باید له خپلو کورو ووځي، په خپلو کالیو پسې دې نه ګرځي. فقط هغه خپل د کورنۍ غړي چې په هر شکل کېږي دوی ته باید نجات ورکړي. نو عمومي هغه مشوره دا ده چې دوی کله ووتل نو بېرته دې زر په زره په لنډو کې بېرته خپلو کورو ته نه راځي، او سیلاب دي وکړي تر څو دغه ځاني تلفات یا د ځاني تلفاتو کچه ټیټه وساتو او یا حداقل زیاته نشي.
کوم راپور چې ازادي راډیو لري د یوې هفتې په ترڅ کې بل څپه هم را روانه ده د وریځو د افغانستان بیلابیلو سیمو ته، نو هغه کسان چې کورونه یې د سیل خطر سره مخامخ دي باید څه وکړي؟ په دې هوا کې چې بارانی ده نو وتل هم ورته سخت دي.
په هر کلي کې خلک پوهیږي چې کله سیل راوځي نو دا سیل په کوم مسیر باندې تللی وي، دغو مسیرونه د ځانونه یوې خوا ته کړي او لوړو ارتفاعاتو ته پناه ویسي، او ځکه د ورځې لخوا وي او که د شپې لخوا وي باید دوی یعنی همیش خبرداری حالات باید د شپې د ورځې باید دوی په توجه، خصوصا چې کله ورښت شروع کړي.
د اوبو متخصص ولی مدقیق چې احمد چیبر سره په افغانستان کې د سیلونو د راوتو د چې څنګه خلک پکې ځان ساتلی شي خپل نظر شریک کړی و.
ازادي راډیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ایس ای او معلومات ملي اداره وایي چې د روان کال په اوري میاشت کې د خوراکي توکو په بیو کې یو اشاریه 9% زیاتوالی راغلی دی. د ادارې د اپریل په 28 اعلان وکړ چې دا زیاتوالی 10% د میوو او 9.1% د بیلابیلو سبزیانو په بیه کې راغلی دی. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
ولن تا په بازار کې 15 تر 1700 پورې قیمت لري. همداسې که غوړي وګوري که نور خوراکي مواد ګران شوی دي.
د کابل ښار اوسیدونکی سمیم وایي په داسې حال کې چې وار له مخه د افغانستان اقتصادي حالت کړکېچان دی، په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې تر بل هر وخت زیاتې سوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
په داسې شرایطو کې چې کار نه وي، روزګار نه وي، اقتصادی مشکلات زیاد وی، یو بوجی وڑل تا پا بازار که 15 و تر 1700 پوری قیمت لری. هم داسی که غوری و گوری که نور خوراکی مواد تبان کران شوه دی. مون زیاد اندیخ نزکه یو دغه تا چه بیروزگار یو، دغه واجی رو مون دیر سخت مشکلات سره مخ شو.
خو یوازې کابل خاریان نه، بلکې د ځینو ولایتونو اوسیدونکي هم له تیرې یوې میاشتې راهیسې د خوراکي توکو د بیو لوړوالی په ځانګړې توګه بېوزلو او د ډېرو غړو لرونکو کورنیو لپاره ملامتونکي بولي. د زابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې اوسنیو وختو کې اقتصادي ستونزې بیخي ډېرې سوي دي. اقتصاد به صفر کې ضرب دی. جمهوري وایي ټول خلک بیا د دې توان نه لري، ځکه ډېری خلک دي چې د ماښام په ډوډۍ
دا افغانان داسې وخت له دې عمله اندېښنې او شکایتونه مطرح کوي چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې اعلان کړی چې د روان کال په وری میاست کې د خوراکي توکو په بیو کې 1.9% لوړوالی راغلی دی. دغه ادارې د دوشنبه په ورځ د اپریل 28 په خپله ایکس پاڼه په خپور کړي بیان کې ویلي چې دا زیاتوالی 10.5% د میوو او 9.1% د بیلابیلو سبزیو په بیو کې راغلی دی. همدارنګه دغه ادارې زیاته کړې چې د غیر خوراکي توکو په بیو کې 0.2% ټیټوالی ښکاري، چې 2.4% یې د جامو او البسې شاخص او 2.6% د درملنې شاخص په بیو کې ټیټوالی راغلی دی. د احصایې او معلوماتو ادارې د بیان له مخې د روان کال په وری میاشت کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت بیا 1.9 افغانۍ او د تیر کال په کب میاشت کې 2.4 افغانۍ و، چې د کب میاشتې په پرتله یې ارزښت کې 0.1% زیاتوالی راغلی دی. د کابل ښار منډوي چې د خوراکي توکو تر ټولو لوی بازار دی، ځینو دوکاندارانو یې ازادي راډیو ته وویل چې د یوې بوجې وړو بیه اوس 1400 افغانۍ، چې مخکې له 1500 تر 1300 افغانۍ وه. یو 3 کیلویی ټیم غوړي 1000 افغانۍ او مخکې 960 افغانۍ وه. دغه راز یو من بوره اوس 1400 افغانۍ او مخکې 360 افغانۍ وه. په افغانستان کې داسې وخت د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو خبره کېږي چې له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو ادارو هم ورته اندېښنې ښودلې وې او ویلي دي چې 2.9 میلیونه چې د هېواد د وګړو سمه نیمایي برخه جوړوي دوامداره بشري مرستو ته اړمن دي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې په مارچ میاشت کې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې په روان 2025 کال کې به میلیونونه افغانان د کمزوري اقتصاد، بیکارۍ او له دغه هېواد سره د بهرنیو بشري مرستو د کمېدو له امله د لوږې له لوړې کچې سره مخ سي.
د پکتیا د قومي مشرانو په هڅو د دوو و تر زامنو د کورنیو ترمنځ 100 کلنه پخوانۍ دښمني په دوستۍ بدله شوې ده. د مخکنۍ دښمنۍ وښکیل لوري تغیر هغې ته خوښ دی، وایي هیڅوک باید شته دښمني خپل راتلونکو نسلونو ته په میراث پرېنږدي. نور تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اړوند د کوز ششنک سیمې د دوو کورنیو ترمنځ 100 کلنه دښمني چې د یو لوري دوه کسان پکې وژل شوي وو، د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په هلو ځلو په دوستۍ بدله شوه او په خپلو کې په قومي دود او دستور هغه د بدۍ ټوپۍ ړنګه کړه. قومي مخورو او مسلحینو وویل سره له دې چې دوی په دې روغه جوړه کې تر خپله وسه کوښښونه وکړل، خو تر دې هم د روغې جوړې مهم لامل په خپله د ښکېلو لورو رضایت او ښه نیت و. قومی مخور سید رحمان وویل
دا ډېر ښه خلک وو، که موږ د مشهران هر څومره ورغلي یو، څه موږ څه د غریب ته ورغلي یو، هغه سخته خبر بې ورژانه راواخیستل وبې ویلې چې یاره خو د ماتې تاوان وي، ما د اترې زوی سره زبې پیونه غاری کینم پیو د سرخانی کینم نه ګرځو ما د توپ کې نه کوم د دې کوسی شجنات منځ کې زنه خورم د ما ک نور به دې ته توان ورسی کین زی کومه ابنه بولم تاسو خپل شاید د منطقه تاسو ول ده خالا خواخ دی دو غزبان خدای وزغور و خدای مگو تصواب کلو
دیاد دخمنی دوارخ که لوری دی روغ جوری تا خواخ دیاوایی پخوا دا دخمنی دو دودری کسانو پمنز که پیخشه و خوز دی هر لوری دی کورانی دی غروشمیر لدو دو سو کسانو هم دیر شوی او هرسوک بیل بیل جوان تای ورپیخ گواخت خفه و ده کوز ششنک و سیدون که محمد ایوب ده هغه کورنۍ استازی توب کوي چې په خواه دوه کسان وژل شوی دی نوموړی وایي
زه په دې معاملانې ډېر خوشحالیم تقریبا د مونږ د دې معاملې سل کاله وتلي وو دا نو کورش کوه دا نش کېږي اوس په دا کورو کې به مونږ دوه کسا وو مثال د دوه زورنه نه سره بدیږي هر دای به په کور کې دوه سوه درې سوه نفس لري لویه وړکی مونږ د غومره لرو دا خفګان چې پیښ شه دا ټول خفه کېږي په کور کې اکه ماشوم وي که لوی وي که وړکی وي که هر څه وي دا خفه کېږي څو پیرې مونږ ته راغلي دي ماړۍ نه ده خوړلي بېچي تللي بې ماړۍ تللي دي دا د ټول منطقې نه دا د ټول هغه نه زمونږ ډېر خوشحالي ډېره مننه کوو
د دښمنۍ د مقابل لوري کسان وایي ټول هغه کسان چې دښمنۍ ور تر غاړې دي باید د روغې جوړې لپاره هر ډول مادي قرباني ورکړي خو خپل اولادونه او راتلونکي نسلونه له مشکلو وژغوري د یاد اړخ په استازولۍ ملک محمد داود وویل
هر د داخل بنګال تکمني زرمتي گردیجی دو تا څو خاص کوم چې کومه بدی د تاسو په منځ کې وي هغه ټول لره کوي دا تاوان نه چې مازمه کلاړه دا تاوان ده دا تاوان ده چې د تا په د تا زړه په شي خپه ده او د تا په غاړه کې پردای مړی یا په پور پروتا
په پکتیا کې د خلکو د خپل منځي شخړو او دښمنۍ لپاره د ټاکلي کمیسیون غړي وایي چې دوی سره په اوس وخت کې 15 د دښمنیو نسبتا سترې پیښې ثبت دي چې 15 حل شوي 14 هغه پای ته رسېدو ته نږدې شوي او د نورو د حل لپاره هم له ښکېلو لورو سره تماسونه نیول کېږي یاد دیوی په لویه پکتیا کې له پخوانه شخصي دښمنۍ شته چې په دښمنیو کې د ښکېلو خلکو د ژوند اقتصادي پرمختګ د دوی د اولادونو ښوونه روزنه او نورو سره د دوی د اړیکو د ټینګښت او پراختو بهیرې ټکنۍ کړی دی
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
تاسو مخه کلا ازادي رادیو ناوري وستا ست رادیو خبرونه څلور ساعت دوام لري د سر لشبګو د مخام تشبګو په دنه سپوند نه 35 مترو او د مخام لشبګو د سر تشبګو په منځني صفات او لس شپګ نه ویم درنګ تاسو کول شي په سوشل میډیا هم موږ در سره تعقیب کړي اوس مرزو خبر پختونخوا ته او د هغه خوانځي وستونز در سره شریکو چې جنونی پکې نشي کولای خوانځي او تلاړ شي او کزیم په کافي اندازه معلومات لري ورپسې ساسي پیغامونه
مو دا واستازون را واستې او د مو سکول ډیر په غسره جوړ شاو د حکومت جوړ کړه د پوج هپاره کې واستازون نشته دي کچې ته مو دا واست حکومت واستازون را ونسته ولې مو به احتجاج وکړو
فریال پنما دا جنې د دویم جماز د کون کې دا چې په سکول کې استادانو د کمی مسله تر راپورته کېدل پس د خپل سبق پاړه فکرمند شوه فریال سکول د منځني کور مې په منتو کې دی چیرته کې دا وخت موجود شاوخوا در نیم سو زده کوونکو ته سبقونه د خودل لپاره صرف یو استاد ده د جنکو هغه سکول تر پنځم جمعه ته پورې دی چې پکې ضرورت د چلويخ زده کوونکو لپاره یو استاد د ورکولو جوړ شوی پالیسې لمخه لګ تر لګا د اتو استادانو دی په یاد سکول کې د پنځم جمعه یوې بل زده کوونکې صوبیا فوجدار مشال رډیو ته پر 9 اپریل ویلي غواړي چې سبقونه وایي خو په سکول کې استادان نشته چې داسې د علم حاصلولو له بنیادی حقه د محرومه پاتې کېدلو خطر ده
مونږ دوپاره ټیچرو بندوبست وکایو او مونږ دوپاره د ټیچرو سنسه وکایو مونږ سره سره پر ریګولر یو ټیچر ده او زمونږ سکول ته د 350 ده او ایجوکیشن کومه افسر ده میډم یاسمین مونږ سره ډیر هیلپ کړه ده او مو ډیر ډیر شکریا ده کو مونږ ته په های سکول په حال کې 9 او 10 کې جنہ کو فرست پوزیشن هيستې دي جنہ کې د چانه کم نه دي او زمونږ خپل کور او خپل معاشري د پر نه خپل کوم خپل ملک د پر سنه سک کول غوړو او مخ خپل تعلیم کول غوړو مخکي
په منتو کې موجود د جنکو دا سکول په 2019 کال کې د پوسټر نگرانۍ لاندې د کرونونو روپې په لګت جوړ کړی شوی. په 2020 کال کې یا سکول ته پر پی ټی سی فنډ برتی شوی. څلور استادان تر ورکولو هغلته حکومت تعلیمي هلې ځلې په باقاعده توګه شروع کړې وې. تیر کال په جون میاشت کې د ملازمت موده تر پوره کېدلو پس هغه ټولې استادان له خپلو دندو لرې کړې شول چې داسې یا سکول د استادانو له کمی سره مخامخ دی. د منتو ځای اوسیدونکو غزنی ګول پر 29 اپریل مشال لډیو ته ویلي په سکول کې پر پی ټی سی فنډ نه علاوه تعلیم محکمې یو بله استاده هم تعینت کړې وه، خو درې میاشتې وړاندې د هغې تبدله له ښوونځي وشوله او اوس هغلته په رضاکارانه توګه د 12 جماعت یو مقامی جنې د یاد سکول چلولو هڅې روانې کړې دي. ګول زیاتوي دوی پر خپلو ماشومانو سبقونه ویل غواړي، خو د تعلیم په لړ کې د سهولتونو کمی له کبله داسې نشي کولی.
نائن ڈویژن پندرستہ بنی ڈبل اسٹوری اسکولوں یو پہلے شیر زئی علاقے لنگرو یو پ منتو کی جوٹ شو 2022 کی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ضلع انتظامی پمرستہ درجن کو دوپہر منتو اسکول فنکشنل پہل کڑلے شو چلو ٹیچرونی پی ٹی سی پڑھنا ہوتا ہے ارفی دعا کو چلے دو کله پی ٹی سی پن ختم شو سکول بند شو بیا یو ولنٹیر مکمی رضاکاری ٹیچری سکول اپنے مدد آپ کے تحت چلوی بس بند دلی تا نژدې شو ده. مو حکومت نه ایجوکیشن ډپارټمنټ نه غوښتنه کوو چې د سیشن ډور بلډینګ ته د سر تر سره سټاپ مهیا کړي.
بلخوا موږ په دغه اړه د تعلیم محکمې ځایي مشره پروین یاسمین سره پر واتس اپ رابطه غونه ولا، نو هغه مشال لډیو ته په لیکلي بڼه دومره وویل چې په منتو سکول کې د استادانو کمی مسله پر پیرنټ ټیچر کونسلز یا د والدینو استادانو شورا لپاره پر مختشوي فند تر برتی کولو پس حل کړی و، خو تیر کال د جون پر 10 د یاد پروژې موده تر ختمېدلو پس هغه ټولې لرې کړې چې داسې یو ځل بیا هغلته د خونکو کمی ورسره راغلی دی. یاسمین زیاتوي نه یوازې د منتو جنکو سکول بلکې پر پی ٹی سی فنډ ارزی برتی شوي یو سلشل استادان تر لل کېدلو پس د الکانو یو شمېر سکولونه هم د استادانو کمی لا مسلې سره مخامخ شوي. یاسمین زیاتوي دوی کوشش کوي چې په سکولونو کې نوي برتی په کولو د استادانو کمی زر ته زر اور پوره کړي. د کورمې ضلع په شاوخوا 1550 تعلیمي ادارو کې دا وخت تر 80,000 زده کوونکي تعلیم حاصلوي چې ورته د 3,000 استادانو خدمتونه ترلاسه دي. په تعلیمي ادارو کې دا وخت هغلته تر 250 زیات څوکې د استادانو خالی دي چې د تعلیم محکمې مشرانو په خبره تر سوچ اور باندې نوي کسان نوي اخستل شوي. په سکولونو کې به زده کوونکو ته سبقونه په ورخودلو مسئلے رپورٹ کی گی. تارک رگزے مشال ریڈیو پیخبر.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دلتے اسپتالوں کی دلتے دماشمان سر خواری نخیش اصلا کې دا د افغانستان خلک غریب دي، لویدلې دي، زیات خلک لویدلې دي. دغه سرکاري هسپتالونه چې دي وجه ته مثال مراجعه کوي یا حالت دي هلته بیا خواري نه ورسره کېږي. هلته اوس ټول کار مثال د وایوستې دی چې وایوستا یې کار کېږي که وایوستا نه ونه کېږي. د بادلک ولسوالۍ دغه عمومي هسپتال ته بله یو ماشوم ور وړی و، نو دا خو څلورویشت ساعته یعنې ایمرجنسي شته. مګر هغه چې مریض ور وړی مازګر دی ورته وایي چې فرمان نوره نه درلوده ول رسمیت ختم شوی. اصلا کې چې وایوستا یې بیا هم هر ځای کار کېږي، که چیرې وایوستا نه یې یو ډاکټر هم دلته کار نه کوي. ماشومان پر برابر سرکاری او دا خو غریب مخلوق دی افغانستان، هر یو د بای هغې ته نسي کړلی. بیا چا کوم د بای هغې دي په هغه باندې مثال دغه نه پیسې چې مثال د پره سرمایه دار نه پس ورکاږي دغه نه پیسې غواړي. دې پسې حکومت نه دی څرک نه په دې کښې خواري کښه دی تر اوسه پورې. نه په روغتیا په مرکز کې، نه مثال په سرکاري کې کښه ده، نه په شخصي کښه ده، نه په شخصي خلکو پسې څرک شوي دي، یا په شخصي دواخانو پسې، نه په سرکاري پسې څرک شوي دي چې هغه مثال دوی څوک پسې څرک کوي چې ته دا خلک څه کوي، دا ډاکټران پیسې خوري نه خوري، دا ډاکټران بې وفا سړي یا غریب سړي کار کوي که نه کوي، دا ډاکټران دا شخصي ایا دوی دو لمبر شی خرڅوي که نه خرڅوي، ایا دوی شی در خپل قیمت په الله خرڅوي که نه خرڅوي. یعنې دروخت تېر شان دروخت تېرې ګولۍ اوس هم شته، ولې دلته حکومت خواري نه دی پسې کړلي؟ څومره حکومت خواري وکړی شي ته کېدلی شي.
السلام علیکم، زه په خپله تورخم اوسېدونکی یم. خلک ډېر سخت غربت سره مخ دي، ځکه چې تورخم لاره چې بنده وه خلک ډېر خفه. زه په خپله تورخم کې کار کوم، نه تورخم کښې زه په خپله هلته کراسۍ چلوم، خو خلک ډېر سختۍ سره مخ و. نو ګېټ کولاو شو لارو دپاره، خو دا مسافرو دپاره اوسر پورې نه دی کولاو شوی، او خلکو باندې ډېر تاثیر کړی، ځکه چې غون تورخم د ننګرهار خلک چې دي غونه د تورخم سره تعلق لري او تورخم کې کار کوي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.